سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د رحمت صافی د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ایران د اطلاعات وزارت وایي د کرمان په بمی بریدونو کې د عدل پنشری پونو د عدایش دلی او غړي لاس درلود د ازادي راډیو فردا څنګه نن د جنوري 19 د دې وزارت اطلاعات د اعلامیه په حواله ویلي دي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عملیان شوي د عدایش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي د جدي په دیارلسم د ایران په کرمان کې د دې هیواد د سپای پاسداران د قدس واکونو د پخواني قومندان قسم سلیماني د دریم تلین په غونډه کې خبرې چاودنې وشوې چې تر نوي ډېر کسان پکې وژل شول او تر 200 ډېر پکې ټپیان شول د ایج د برید مسؤلیت منلای و د ایران د اطلاعات وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د کرمان د بمی بریدونو په عاملانو کې محمد عادل عارف چې په عدل پنشيري مشهور دی هم شامل دی د دې وزارت په خبره عادل د تهران لال ویدیز سیمې ته ورغلی و په لمبي کې وړاندې راغلی د عادل نور ملګری نیول شوی خو د خپل د تیښتې په حال کې دی د یو شمېر راپورونو له مخې عادل د 2003 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پانتون د برید په تور نیول شوی و او په باګرام زندان کې لیو کال بندې رول وروسته د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره هممهاله د زندان څخه خوشې شوی و د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې یو پاکستانی ډاکټر وژل شوی دی د راپورونو پر بنسټ د ډاکټر د پولیسو په برخه کې کار کوي جرمني خبري ایجنټس د باجوړ د پولیسو مشر دلاور خان له قوله ویلي د دې ډاکټر موټر نن هغه وخت په نښه شو چې لخپل کارځای بیرته کور ته روان و ل دې وړاندې د زده ریډیو مشال څنګه راپور کړی و چې نامعلوم وسلوالو د یو ډاکټر پر موټر برید کړی و چې په کې خپل ډاکټر او یو پولیس سرتیری ټپیان شوی و تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستې په پاکستان کې د پولیو واکسین کارکونکو وخت نه وخت د وسلوالو په بریدونو کې پنخه کیږي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې ثبت کیږي د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جکپوري ملکی او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د رغلي کړکیچ په اړه نیتی ارزونه کوي مرتضی سولنګي د سرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران طبي پلوټو الوتکو او مزایلو حمله وکړي پاکستان پرون د ایران پاکستان او بلوچستان ولایتونو کې پر ځینو اهدافو سوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بلل دي تر دې مخکې ایران د سشن به پورز د پاکستان په خاور کې د نن حمله وکړه او تهران ویل چې د وی فراتی ډلې جاشل عدل مرکزونه وشتلې دي د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت درځونې د ملي کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څنګه مشران به پکې حاضر وي او د هلند صدر اعظم مارک روتی نن جمعه ویل چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړې دي او غوښتنې کړې ده چې د فلسطینیانو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازې رقم شي روتی په عین حال کې غوښتنې کړې چې کلابند شوی غزې ترانګي ته د نورو بشري مرستو رسیدو لپاره جګړه ودرول شي د هلند صدر اعظم الله نتنیاهو سره ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سمدلاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي هغه ویل چې د اسرائیل صدر اعظم سره په نورو کوټولي اقداماتو هم خبرې کړې د سرګندونې داسې وخت کې چې چاینی شاهدانو نن جمعه سهار د غزې ترانګې په جنوب کې پر خان یونس ښار د ډزو هوایي حمله خبر ورکړې دي اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس یاد غړي او مشران پټ شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو ترورستي سازمان ګڼي اوس به هم د خبرونې اول راپور ته ورشو د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی وای کشور طالبان غواړي چې نړۍ نظام په جدي توګه ومني او یا هم جدي برخورد وسره وکړي دوی باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي د شوې طالبانو په دې برخه کې له امریکا او نړیوال سره څمرستي کړي څه ژمنې کړي دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو
د طالبانو لوري لنډیوال ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه خبرګون د دې هیواد د ملي امنیت شورا ویان جان کربی 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل ک طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي، باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه، کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهدان نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي اوسمهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
نجونو نیول اندېښمنون کیدی. په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب دی. افغان میرمنې مخکې هم با حجاب وي او سم دي او په راتلونکي کې به هم وي. دا د طالبانو یوه پلمه ده. دا چې د طالبانو حکومت د نړۍ له لوري په رسمیت نه پیژندل کیږي، دوی په بدل کې بشري حقونه نقضوي،
حقوق بشر نقض میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
که نړیواله ټولنه او بېلابېل نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بېلابېلې لارې بېلابېل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به یې افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي،
از ازادی های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې تازه تېره ورځ د جنورۍ په 13 خپور شوې ادعا شوې چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوی. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنورۍ په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
راپور کې مو واوریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې وه که چیرې غواړي نظام یې په جزي توګه وګڼل شي، نو باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. له بل پلوه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون په آسیایي هیوادونو کې نیول شوي دي. دا چې ولې جزئیات یې له سنا کاکړه نه اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند نمولونو له امله بندیان شوي دي. سی پی جی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وویل چې تېر کال په دې سیمه کې 320 خبریالان زندانی شوي دي. د دغه راپور له مخې په 2023 کال کې چین، میانمار او ویتنام د آسیا په هغو هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډېر خبریالان پکې بندیان شوي او په هند، افغانستان او فلیپین کې هم خبریالان نیول شوي دي. په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبریالان یې بندیان کړي دي. د دې کمیټې په توګه په آسیا کې په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو لوړه شمېره د هغو حکومتونو د ریښه لرونکي او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار ښیي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو افغان خبریالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بندیان شوي نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاده کړې ده چې په دغو هیوادونو کې بندیان شوي خبریالان ډېری له بېرحمه او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقیف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کیږي. د سی پی جی په خبره یو شمېر خبریالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زندانی شوي او یو شمېر یې د تور له څرګندولو پرته په بند کې دي. په همدې حال کې یو افغان خبریال چې ادعا کوي د تېر کال په دوبي کې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ له امله د طالبانو لخوا تر 3 اونیو زیات وخت راهیسې بندي و، وایي چې د ضمانت او تعهد له ورکولو وروسته له بنده خوشي شو. هغه چې نه غوښتل د امنیتي لاملونو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
زه په خپل دفتر کې د طالبانو لخوا ونیول شوم. زندانیانو سره یو ډول چلند کوي، سترګې پټوي او لاسونه یې ولچک کوي. ډېرې ستونزمنې ورځې وې تېرې شوې. کله چې موږ خوشي کېدو له موږ څخه یې ضمانت واخیست. له ضمانت وروسته له بده مرغه تر اوسه بېکار یم. د افغانستان دننه مې چې له کومې رسنۍ سره کار کوو، له هغې ورځې چې خوشي شوی یم قرارداد یې راته فسخه کړی دی.
پورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو محدودیتونه ورځ تر بلې زیات شوي دي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د نیولو یو شمېر قضیې د طالبانو د ویرې له امله د خبریالانو ملاتړو مرکزونو ته نه ویل کېږي. هغه ولیزاده زیاته کړه
حدود دو خبرنگار در حال حاضر
دوه خبریالان اوس مهال د طالبانو ډلې په زندان کې دي او خای چې د طالبانو په زندان کې د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو شمېر تر دې زیات وي. دا د دې لپاره چې یو شمېر یې د امنیت د نشتون او د طالبانو د فشار له امله د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو ته راپور نه ورکوي.
خود طالبان حکومت تل ویلی چې یو شمېر نیول شوي خبریالان د دوی د رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. د بې پولي خبریالانو سازمان یارسف د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او طالبانو په 2023 کال کې یو ویشت خبریالان نیولي او دا مهال درې خبریالان بندې دي. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې یو بل خبریال زمید زهیر او په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دي.
facebook.com/azadiradio
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار له پاکستانه د افغان کډوالو پرلپسې ستلو ته اندېښمن دی. وایي دوی داسې یو هیواد ته ستانه کیږي چې د وګړو دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو این ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو این ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامدار مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوې کورنۍ هم د سرپناه کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
خانم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وایستل. همدا اوس په جاینماز ناسته یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه وو. تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو موږ یو دوه توشه کې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپرې سره موږ ته راغتل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د دې کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل.
خراب ده
ډیرای دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په 8مه اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8مه پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې له پاکستان راستنه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. د بشري حقوقو د سر سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض مېرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د رادیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د معترض مېرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې 3.5 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بار د منیجې صدیقي د توقیف دوام ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې مېرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشې کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبوره کیږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې مېرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې داو پاړه د راپور تر خپرېدو پوریز مو پختنې جواب نکړي. د طالبان حکومت تر دې مخکې د منیجې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو مېرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو مېرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجې صدیقي د طالب په ولسمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبان حکومت لخوا ونیول شو، چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا په لوچرخي زندان ته ولېږدول شو. که څه هم موږ بریالي نه شو چې د مېرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږیږو، خو د معترضو مېرمنو د خودجوش خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغې سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
په دغه 2 میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډېره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغوی ته د ملاقات اجازه نه ورکول کېږي. ډېرې هڅه وکړه او د طالبانو بېلابېلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپله طالبانو جوړ کړي د هغې د خوشې کېدو هڅه یې وکړه او خپله ځوانه لور د هغوی له زندانه خوشې کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو 2 کلونو کې ډېر شمېر معترضې ښځې زندانی کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حل اخیسته په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ کرانه دوه اخیسمن کړي
د دوه کلمخ کې یو ټن یې په $1,500 وو د اوس په $1,500 یو ټن دی
شیر لر
ته تا غږ لکړکی کوز ورالوې دلای لکه څو کتاب چې منډه درنګونو
د تللیو یادونه پنوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلایم
د تللیو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو
په نکریز سره لاسونه یې تنار ته ورکته کړل ناڅاپه یې ګوتې په سروس کروټو ولګېدې
او دا به هم واوري اتن چان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي په دغه ولایت کې لسلوی غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونی هم شته په کندهار کې د چاپی مطبوع مسولان وای د پخوا په څیر خلک کتابونه مجلې او نور توکي نه چاپوي دوی دغه راسوی پر چاپی موادو د مالیه زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړی نور تفصیل په دې راپور کې
محمد هارون سلطان د تیر وو کلونو راهیسې کندهار کې چاپی مطبعه لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبعه کې د نور توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي دی وای مخکې د مطبعې کارونه شو خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابره سي او هم پر لهو مالیات لر سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي
پخوا خو بېخي ډېر شو بیا وروسته په راولو کلو کې د نوې نظام چې راغلی یو څه سره ډېر کمزوری شو مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل اوس چې دانې دونه نه چاپېږي داسې نو هر شی چې دانې نه چاپېږي اوس مثال زه یو پروډکټ یو څو کې دغه کوي یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړي هغه دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په مش پورې مربوط نه نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړي او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیې تمامېږي
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه وو کاپینګ کښته وه د هېوادوال د فارم ډېر اسانه وه چې شی به ترلاسه کوي چپترانو شان ډېر ارزانو ته معمېدل اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي موږ خپله د دوکانو زیاته مالیه ده صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي
زما نوم عبدالواسع دی هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د پخوا په پرتله نه دی څه شم دی وه حالت څخه بل حالت چا وړلې نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي کارونه به کمزوري کېږي نو امکان شته چې کارونه سم سي
بل خوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوي دي د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي
دا په داس حال کې د چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې
په راپور کې مو واورېدل چې کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وایي چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغېزې کړې وي په کابل کې به هم همدا وضعیت وي په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤل صفي الله ناصري نظر پوښتلی
بلا شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدن و ارتیا دیتا دا چه باید تردیر پا دیگه برخه که تشویکی حرکتون وشی چو کارباریان و ازاول شی بعد وقت باید ویل شی چه پا افغانستان که دی اقتصادی مشکلات ترچنگ مالیات ایو جدی ستون زده خو مالیات تخیستر لو دی مالیات لپرهنگ سره دی اپانان عادت که دلی و خیلی خبره ده خو بیا هم دی و کاربار دی حتوانی بخاطر مولو چه باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زمو گاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونه ته بعضې د ورځپاڼې لیکونکي زړه فکري هغه هم زړه نشي کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلی وای نو دغه کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي نو په هغه هره برخه کې یو پیشه شته دی، یعنی که زه د صنفي مالیې نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریانه چې راوړي موږ دغو نه اخلو نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چېرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وه، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سنپی مالیه دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللي دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغې کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دو باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطره په کار دا ده چې که د پخوا برابر نه وي نو له پخوا باید حتی راکښته وي که نه؟
او بله شکه، یعنی هغه د ډالر ارزښت که وکتل شي همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاکی دی یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغو حالاتو کې راشي چې کوم مخ ته وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بله شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کوم یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو وکولی شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له د کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدله او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه یعنی ورځپاڼه چې نوم وي هغه یوه د ورځپاڼه په توګه نه شي چاپېدلی، یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په هغې نشي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي او د دې تر څنګ چې دغه مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي او دو برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره ږغېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
تا
کره کتون کې په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شیر برخه کېدای شي، خو شیر د ایدیالوژي برخه کې شي نه. که نظریه هر څومره سپېڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوئی کله چې شعر ایدیالوژي ته وقف شو، شعر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شعرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیژندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د ده مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یوه محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایډیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ دی دادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت په سیمه ایزو چارواکو تر څنګ په سلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سوي و چې ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، درو خان مسجن نصر د خوشحال د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی لاند دومره د توایم.
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر د کم تیر ون زمانه وران د تللې د خدای له عشق هم استره گل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې له ډیره وخت وروسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وایي دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو رابرسیره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوې ولسوالۍ څخه دغه مشاعره تر اغلی
مشاعره د مو د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته راګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي. موږ په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاسک قدر کې جوړ سي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخیستلای سي، له هغوی څخه اخذ اخیستلای سي او د دوی شعري ملکه نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نه ولوستل. دی وایي که چیرې مشاعرې نه وي، د شعر نثر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیرای استعدادونه له منځه ځي. داسې مشاعرې او کلتوري غونډې دې هر ځای جوړې سي.
زه وایم چې د افغانستان په ډېرو ولایتو کې به د لومړی ولایت وي سو داسې شاندار مشاعره کېږي. د غزني د ولایت ټول نامتو شاعران او لیکوالان ورته راوتل کېږي. موږ خوشحاله په دې باندې یو چې دلته د غزني شاعران پېژندل کېږي، لیکوالان پېژندل کېږي او په راتلونکي هغه د هغو څخه د خدمت توقع بیا کېږي او هغه هم دې ته هڅېږي زه یو خدمت وکړم. ادبیاتو ته شاعرې په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دغو فنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعري او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي. د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبري شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې چې هغې یو له بل سره آشنا کېږي، د یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري فرمونو نه خبرېږي او نظرونه د هغوی یو له بل سره تبادله کېږي. دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل له دغه مشاعرې جوړولو څخه یې مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چڼول او شعر و ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بند، سرکشي بنده ده، ای بغاوت بند، سرکشي بنده ده،
محبت او مینا کو بیخی بنده دا لکوالا بیست کلم جیب کی کیک دا لکوالا دلت شاعر بنده دا
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم ابودجانه سحر
په ځوانانو کې د شاعران ست سي د کوم وخت مطالعه کې دغه وخت مطابق شعر جوړ کې بیا هغه وخت تیر سي بیا شعر په غزه پاتې کې لکه اوس تیر انقلاب سي تیر سو شعرونه جوړ سوي دي. بعضي شعرونه اوس میډیا ته راوړاندې کېږي خو ډیر پاتې دي. اوس روان حالت سي کوم د پدې بناس کوم چا شعرونه جوړ کړی دي خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه ده د غوښتنه مو دغه ده تر څو د شعر د دل ژوند د ورستم بقا ولري او پاتې سي د هر وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې 40 کاله کې انقلابونه روان دي د شاعران انقلابو خوړلي دي له هر سره دا مناسب بولس موږ د حالات په قضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرت د ادب پن تر څوک سره وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پن بیا دا تقاضا نه رسي یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخت پورې محدود نه سي تر زمانې پورې محدود نه سي خصوص ژوندۍ باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسي بل هغه د شعر خپله شعر هغه حیثیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي سي ښه شعر ولیکي پوخ شعر ولیکي په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو شاعرانو سي تل پاتې او د وخت تقاضا منلی او تر ابده پورې ژوندی وي لکه ژوندي مثالونه موږ تاسې لرو اوس خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلې شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم له منځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پېړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکسټن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر رومان نیازي شعر لرو خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې در سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ما ته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پېښېږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او د خپل هم لدی خوند اخلم او او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کوسمه کولای او څه د چاستر کوتو دروم
وسم دومن یزي هم دی نظر ته د دوی پر شیر کې چا سدي رډي مجلې پروګرام ته را لېشلې دی جرکیش
د تا غږ لکړکې کوزورال ودلای نڅېدا پکې ټاپا لکلمنه د تاوس چې شمال کډه وډه واخلې او ګېډې ګېډې ما تکړې څو ځای د یخ سیوري پر کګه وګه ترمنه د تا غږ لکړکې کوزورال ودلای لکه څو بلبلې زوق چې د سندرو پر مړوان د پیر د چانګ نقاشی سي صدفی سي نه د تو رباب غیخ کی پکې ډوب شاهنایی د بی خوبی سي د تا غږ لکړکی کوز ورالوی دلای لکه تو کتاب چې منډه د رنگونو مینا تورې تو دې سترګې د وسیو خطاتی لکه مست کوچ چپه واختی او رګونه یې ښکار سي د پندویو د تا غږ لکړکی کوز ورالوی دلای لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو د تا غږ لکړکی کوز ورالوی دلای لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوزورا لوېدلی
اسدی رډي مچله په اسدی رډو ډاٹ کام کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لتا سره شریکو د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی له شاغلی بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی
ما خپل مجموع کې پالیسی دا و چې زلی کوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم لمړی دروسته خپلې وی تفسیرینه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده لغه نو وروسته د خبرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم چې په چاپی بڼه وی او یا چې په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوه شي چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی وبخشي تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی
بله بیا وروسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلی دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګرد یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زه خپل سترګو لیدلی حالم هلته ږدمه د البته که مقصد د تاسو دا وي چې زه د هغه افکار او آثار نقد کړمه په دې مقالو کې دغه شي ته زه نه خوشحاله یم او نه ځای ورکوم کله ځینې مقالې اوږدې سي د کلام د نبوبو په سلسله کې کله لنډې سي کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات سي او سړی مجبورا یا په همغه ورځ یا سبا یو څه شی ولیکي او خپوري کوزه کمیډیا په هغه ورځ یو څغوالي او میډیایي حضور ډیر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله وی سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پانه.
به هم څه دا مقاله مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوي دي او کنه جرمو د دوی په ژوند هم لیکلي؟
البته تاسو ډېر ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډېرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکه کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي. او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي؟
البته دا یو خدغه احساسات و مسئله دا و دی خواخوگی چه مریو سره یا بطا و کورنی سره فودل کیگی، خو دی مال پاره مطرح حق کسان دی چه مخکی می میادوانه وکره چه زه خاطرات سره لرم او یا می استادان و یا می شاگردان و یا می همزولی او هم دوره و او ما په ریک اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روښانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کې په باب ما یو لنگ یادداشت خپور که وروسته می بیا آغه خپور خپلا مقاله خپرا کنه. یادش پون سای پا باب کلچه مرین خبر راغی ما یو یادداشت خپور که نوانی و زمون کلش پون نلری، آغه تقریبا یوه یا یوه نیم صفه و. اما وروسته می در ترسو رز وروسته می ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تیر شو لاسونه په نوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
استایل وی دلایو په نکریزو سره لاسونه تنار ته ورخه تکړل. ناڅاپه غوتی پسروس کروټو ولګی دی د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلې تکړې پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړی رسوخته ډن شوې. پاستی ته پام شو چې پسوځي دوده بیرته لاس تنار ته ورخه تکړ او پسوځیدل غوتو یې پاستای راو وسته غلی څنګ ته وکتل. د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او لټوټو جوړ شوای د تنارو خلپټه واخیست او په سری وویشته. د پلار کور دی وران شه، زامن می په یوې ټکلې ډوډۍ پسې ورک دی. تا د خان لور دلته خانی راته شروع کړې ده، ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېره په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده، دا سوزیدلې ټکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاس دې ټول کړل، د تنور سر یې پټ کړ، په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې یې پرې ورغږ کړ، هغه د جنبیبي خورمې له برکلي راغله، تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستي د جنبیبي خور مخته کېښوده. ګلغوټۍ دسترخوان هواره وو چې جنبیبي ترور د ګلغوټۍ په خواښې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارتي ښې و لاسونه چې داسې غونډه منډه تکه سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه، غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لونو نیمایي ته مې هم نه شي رسېدای، چیرته ده او چیرته زما لونې؟ په دې خو قرآن ته خات سو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې، غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه، په الماری د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکیه او د خدای له لارې خبر پلاره، به تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای، نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران ته مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوشي او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویرې ملي اتن هم نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې او ژغ یې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت له بده مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند ده، نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نه شي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
مخ کې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه سیما د بندیز له امله مې اتنچان راونه غوښتل چې اتن وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټیم چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړل.
نوموړی وایي پر موسیقي لګولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کېږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمېږي. اوس پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونه ده چې د جمهوری نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونه ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. شدیوی.